السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د شورو ورځ د کال 2018 جنوري د میاشتې 25 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې 9 او واشنگټن کې د نهې ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زه شپه خو منهر کلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان سپریم کورٹ ویلی که ضرورت و نه د پاناما رسوایی په مقدمه کې وزیر اعظم میاں نواز شریف د بیان ریکارډ کولو لپاره رابلل کېدای شي. د سعودي عرب امنیتي چارواکو 14 کسان د ترخګرۍ په تور نیولي چې پکې 14 پاکستانیان او 3 خپل د سعودي عرب وګړي دي. او روس، ترکیه او ایران په شام کې عارضي ډزبندۍ په حق له یوه پلان باندې سلا شوې دي چې تر مخه به یې د شپږو کالو جګړې د خدمون لپاره د خبرو اترو په لار دایمي حل د راوستلو کوشش کیږي. قدرمن اردوونکو، په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به په یو شمېر موضوعګانو تاسو ته راپورونه مرکې وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورٹ ویلی دی که ضرورت و نه د پاناما رسوایی په مقدمه کې وزیر اعظم میاں نواز شریف د بیان ریکارډ کولو لپاره رابلل کېدای شي. پاناما رسوایی مقدمه اوریدو لپاره جوړ 15 کسیزه بینچ مشر جسټس آصف کوسا دا خبره په عدالت کې د اوریدنې په وخت کړې ده. دې مقدمه کې د پاکستان د وزیر اعظم بچو پر ضد د ملک نه بهر په غیر قانوني توګه د پیسو وړلو او په هغې د کاروبار کولو تور نه دي. د جماعت اسلامي پارټۍ وکیل توفیق او په هغه او توفیق آصف د ستر عدالت نه غوښتنه وکړه چې د وزیر اعظم میاں نواز شریف څخه دی د لندن لوی قیمت لرونکو کورونو د ملکیت په حق له بیان ریکارډ کړی شي. په دې د جسټس کوسا وویل چې لومړی به د وزیر اعظم د بچو په حق له د هغوی د وکیلانو نه دلایل اوري. که ضرورت پیښ شو نو وزیر اعظم به هم راوبلي. د سعودي عرب امنیتي چارواکو 14 کسان د ترخګرۍ په تور نیولي چې پکې 14 پاکستانیان او 3 پخپله د سعودي عرب وګړي دي. عرب چارواکي وایي چې د دې کسانو تعلق ته هغه کسانو سره دی کوم چې تیره هفته د پولیس سره په ډزو کې ځان پورې تړلي بارودي توکې چولې وې. د سعودي عرب داخله وزارت ویلي دي چې د یو کس دیو کې یو هغه تن هم شامل دی چې په جده کې ترخګر حمله کې ککړ وو او د دوی تعلق د داعش ډلې سره دی. ځایي خبري ادارې وایي چې د نیول شوو کسانو نه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه شوي دي. د اکتوبر په میاشت کې د سعودي عرب پولیسو په جده کې 8 کسان نیولي وو، کومو چې د چارواکو تر مخه د فوټبال په یوه میچ کې د 14 کولو پلان جوړ کړی وو. دغه نیول شوو کې هم 2 پاکستانیان، یو د شام او بل د سودان سره تعلق لرونکي وو. د پاکستان په اکثره برخو کې د سخت باران او طوفان له کبله یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي. په بلوچستان صوبه کې دغه بارانونو 15 کسان وژلي دي. بلوچستان کې د تیرو 2 ورځو راهیسې د جاري باران له کبله کچه کورونه نړېدلي دي او یا غورځېدلي دي. پرون په شیرانی ضلعه کې یو ښځه یو ماشوم د چت غورځېدو له کبله مړه شوي او د صوبې د قدرتي افتونو د ادارې مشر ویلي یو تن په قلات، یو په قخیل عبدالله او یوه ښځه په پښتونباغ سیمه کې د درنو بارانونو له کبله مړه شوي دي. د بارانونو له کبله ولاړ فصلونه، باغونه او څارو ته هم زیان د صوبې په مختلفو برخو کې رسېدلی دی. روس، ترکیه او ایران په شام کې عارضي ډزبندۍ په حق له یوه پلان باندې سلا شوي دي چې تر مخه به یې د شپږو کالو جګړې د ختمون لپاره د خبرو اترو په لار دایمي حل د راوستو کوشش کیږي. قزاقستان سرخر استانه کې پلان یا غونډې په حق له نور کوم تفصیل میډیا ته نه دی ښکاره کړل شوی، خو جاري شوي بیانیه وایي چې دغه مشران به راتلونکي میاشت بیا په جنیوا کې خبرو ته کښېني. د شام مخالف وسلوالو په درې فریقه خبرو باندې د شک اظهار کړی دی. د فری سیرین آرمی ویان ایسام الرئیس ویلي دوی همیشله د داسې ملکونو پر دا ډول خبرو شکمنوي. ده ویل چې دوی د ایران او روس په رول باندې مطمئن نه وو، خو دې وار روس خپل سوچ بدل کړی دی. د شام مخالف ډلې مشر محمد الووش روس ته یو وړاندیز په دغه موقع باندې ورکړی او وایي چې امید کوي یو هفته کې به دننه ورته ځواب ورکړی شي. د شام حکومت د درې فریقه خبرو هرکلی کړی، خو وایي چې د دمشق نه بهر به پوځ د وسلوالو پر ضد خپل عملیات جاری ساتي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن ډی میسچور ویلي شام کې دومره زیاتې ډلې په جګړه کې ښکیل دي چې دغه ټولې ډلې د شام د حکومت سره خبرو ته لسلاح کول هم زیات ګران کار دی. ملګرو ملتونو خواشا 50 لک شامي کډوالو لپاره د 4 بلیون ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده، د کومو نه چې ځینې کډوال په ګاونډي ملکونو کې هم پناه اخیستې ده. دوی وایي چې شام اوس په هم ګڼ شمېر کډوال د ستونزو په شام کې اوس هم ګڼ شمېر کډوال د ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د نیمې زیات د غربت کرښنې لاندې ژوند کوي چې ورته د صفا اوبو، خوراک او طبي مرستو ضرورت دی. د عراق پوځ وایي چې د موسل ښار ختیځ برخه یې په مکمله توګه د داعش وسلوال ډلې څخه قبضه کړې ده. په دغه سیمه د عراق پوځ او وسلوالو ترمنځ د 100 ورځو راهیسې جګړه روانه وه. د داعش وسلوال اوس د موسل ښار غربي برخې ته تښتېدلي دي. د دې سره په دجله نهر کې نهر باندې 15 پلونه، موسل یونیورسټي او نینیوا کندرات هم د داعش وسلوالو ډلې څخه لاسنه تللی دي. په عراق کې د داعش پر ضد د نړیوال عسکرو مشر لفټنن جنرال سټیفن جی ټاوسند ویلی دي چې دا د عراقي عسکرو او ولس لپاره لویه کامیابي ده. د ویلی دي چې د موسل په غربي غاړه کې د داعش پر ضد به جګړه د ختیځ برخې په مقابل لږه سخته وي. د پینټاګان وایان کیپټن جیب ډیویس ویلی چې په ختیځ موسل کې داعش تکړه کمانډرانو جنګیالي بایللي دي او د دغې سره لوی د جګړې صلاحیتونه یې هم د لاسه ورکړي دي. په ختیځ موسل کې وسلوالو واړه ډرونز جازونه هم د عراقي عسکرو د سهارنې لپاره کارولي وو او بیا به یې پرې لاسي بمونه هم ورشتل. د یوکرین صدر فیټرو پورشینکو په نړیوال طاقتونو غږ کړی دی چې د روس پر ضد لګېدلي بندیزونه دي پر ځای وساتل شي. د نوموړي لخوا دا وینا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هغې وینا په ځواب ده چې ویلي وو پر روس باندې به بندیزونه ختموي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنوونکو، د ډیوا رادیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ بنه د واشنگتن ډی سي نه غوږی. د خبرونې په سر کې زو د پاکستان سرخار اسلام آباد ته چرته چې د پاناما رسوایی په حق له د سپریم کورټ 5 کسیزه بنچ مشر ویلي دي چې که ضرورت پیښ شو نو د پاناما رسوایی په مقدمه کې به د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف هم راولي. په دغه حق له نور تفصیل د منګه د همکار زاهد خټک څخه په دې راپور کې وو.
د پاکستان ستر عدالت یا سپریم کورټ نه په ورځ ویلي د پاناما گیټ په مقدمه کې امکان دی وزیر اعظم نواز شریف ته عدالت په وړاندې خپل بیان ورکولو امر ورکړي. دغه خبرې جسټس آصف کوسا کړي چې شریف خاندان پر ضد د بډو رشوتونو د مقدمې لپاره جوړ 5 کسیزه بینچ مشري کوي. جسټس آصف کوسا دغه بیان د جماعت اسلامي وکیل توفیق آصف لخوا جمع شوي خواست باندې کړی. توفیق آصف عدالت نه غوښتنه کړې وزیر اعظم باید لندن کې د فلیټونو د ملکیت په اړه خپل بیان وړاندې کړي. جسټس کوسا د جماعت اسلامي وکیل ته ویلي عدالت په اول د نواز شریف د اولاد او د هغه د وکیلانو دریز اوري او کچري ضرورت وو نو عدالت به وزیر اعظم هم راغواړي. خو جسټس کوسا واضح کړي د وکیلانو او د اولاد د بیانونو اوریدو وروسته کچري ضرورت وو نو داسې کار کولی شي. خپل بیان کې د جماعت اسلامي وکیل ویلي نواز شریف د نوړاندې هم بلابل وختونو کې سپریم کورټ ته وړاندې شوه نو دې مقدمه کې د هم راو بللې شي. نه په ورځ وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز یو ځل بیا د لندن د فلیټونو د ملکیت نه انکار کړي. د مریم نواز دا بیان په داسې مهال مخې ته راغلی چې یو ورځ وړاندې د جرمني هغه ورځپاڼې چې د پاناما لیکس خپرونکي لومړۍ ورځپاڼه ده یو ځل بیا د دې پخلی کړی چې د وزیر اعظم لور مریم نواز منیروا فینانشل سروسز نومي یو کمپنۍ سره په رابطه کې ده. دغه کمپنۍ د لندن د فلیټونو ملکیت لري. د وزیر اعظم نواز شریف د خاندان ځینې غړو نمونه پاناما لیکس کې مخې ته راغلي چې ویل کېږي د ټیکس نه بچ کولو په اړه تر ټولو غټ خفیه معلومات ښکاره شوي. دغه 1.5 میلیونه دستاویزات وو چې موزیک فونسکا نومې کمپنۍ خفیه دستاویزات دي او څرګندوي سرنګ د نړۍ مالدارترین او طاقتورترین خلکو د ټیکس نه بچ کولو لپاره خپل دولت د خپل ملکونو نه بهر داسې ملکونو کې پټ کړی چرته ټیکسونو کې رعایت وي.
گر ګران خدای مردونکو د ډیور اډیو سهرنې خبرونه ته نه غوښته واشنگټن ڈی سی نه وغږی 13 ورځ د پاکستان په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه خبر شوی وو چې ګنې د حکومتي ذرایو لخوا دا خبرونه مخې ته راغلي چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره پیکیج منظوري هغه فیصله شوې ده د حکومت لخوا او د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې شاملولو باندې د ملک تمام سیاسي ډلې رضا شوی دی په دغه د ټولو اتفاق دی خو د محمود خان چکزی پختونخوا ملي او می پارٹی په دغه باندې تحفظات دی وای چې په دغه د ریفرنډم یا د قبایلي سیمو د خلکو څخه پختنی وشي نو په دغه باندې په ایکسپریس پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه د هغې یو اداریه تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې شایع شوی مضمون کې لیکوال ارشد محمود څوک چې د بشري حقوقو یو فعال دی وایي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې حالات ورته د انصاف ځنډیدل د انصاف نه میلاوېدلو دغه یو قانوني خبره رایادوي دا په داسې حال چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د فاټا ولسته د هیواد د نورو برخو په رنګ حقونو ورکولو پر سر اوسنی بحث نږدې یو لسیزه پوره شوې په نږدو کې د 22 آئینی بدلون بل لاندې یو آئینی بدلون کم چې د آرټیکل 1225 او 225 کې د بدلونونو لپاره وړاندې کړی شوی یو ښه ګام بلل کیږي خو د دغه بل موجوده حالت په اړه څه معلومات نشته دی د کال 2015 د مئی په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا گورنر لخوا جوړ کړی شوی ایف آر سی یعنی په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کمیشن په لواندیزونه حکومت ته جمع کړی دی د دې لواندې په 13 آئینی بدلون کې فاټا ته د هیواد د نورو برخو په رنګ قانون غځولو یو ښه موقع د لاسه ورکړی شوی کله چې د 13 آئینی بدلون لپاره پارلماني کمیټې جوړ کړی شوه په قبایلي سیمو کې اصلاحات د هغوی د کار برخه وه او دا چې دغه کمیټې کې د فاټا استازي هم شامل وو اخبار لیکي چې د خیرانتیا خبره دا ده چې په یاد آئینی بدلون کې د فاټا سره تړلې بدلون نه و د آئین 225 موجوده آرټیکل کې د فاټا اولس د پاکستان مکمل وګړي نه دي او د کم لپاره چې په آرټیکل 1 کې د بدلون ضرورت دی چې تر مخه د قبایلي سیمو د خلکو د خواهشاتو مطابق د فاټا یا خو په خیبر پختونخوا او یا ورته د یو ځان له صوبې حیثیت ورکړي شي د بدمرغه بار بار د ژمنو باوجود د اوسنی حکومت په شمول پخوانی حکومتونه په دې کې ناکامه شوي چې فاټا ته د هیواد د نورو برخو په رنګ قانون وغځوي او د فاټا اولس ته د هغه حقونو میلاوېدلو یقین ورکړي کوم چې په آئین او د پاکستان نړیوالو ژمنو مطابق دي اخبار وایي چې په دې کې دویمه خبره نشته ده چې د کال 1901 د اف سی آر تور قانون د بشري حقوقو ټولو بنیادی او معیاري قانونونو پر ضد دي او دغه وجه ده چې د بشري حقوقو د ډل لخوا ورته د تور قانون نوم ورکړی شوی دی د اوږدې مودې راهیسې د مدني ټولنو لخوا داسې غوښتنې کیږي چې فاټا په مین سټریم کې د شاملولو او د اصلاحاتو معرفي کولو لپاره د اف سی آر ختمول ضروری دي لیکوال وایي چې دغه تور قانون په ځای د رواج اکټ معرفي کولو سره به څه فایده نه وي او دغه سیمې ته د هیواد د نورو برخو په ډول قانون غځولو کې به هغه عمر مشکلات وي لکه څنګه چې د اف سی آر لاندې د فاټا ولسته د هیواد نورو برخو په رنګ متوازن سماجی بدلونونو قانون معرفي کولو او په مین سټریم کې شاملولو باندې اوس د بحث نږدې یو لسیزه پوره شوې خو د دغه سیمې ولسته ټول بنیادی حقونو یقیني کولو لپاره بحث پیل شي او بیا بغیر د کومو نتیجو په ځای ودرېږي که چېرې واکدار یا هغه څوک چې په حقیقت کې په واک کې دي داسې یقین لري چې د فاټا په مین سټریم کې د شاملولو بغیر په خاصه توګه په فاټا او د هیواد په نورو برخو کې فایدار امن او پرمختګ ممکن دی نو لیکوال وایي چې هغوی په غلطه دي او زیاتوي چې په دې کې د عقل خبره نشته دی چې نږدې 4.5 میلیونه ولس بس د بیوروکراسي یو څو ملکانانو ملایانو او پوست پر هم باندې پرېښودی شي بلکې د پارلیمان دواړو برخو ته د سنجیدګۍ نه په دې خبره د بیس کولو ضرورت ته چې فاټا په مین سټریم کې شامل کړی شي او پارلیمان لا د فاټا د اولس د خواهشاتو مطابق فیصله کول پکار دي په دې مضمون کې لیکوال وایي چې موجوده پارلیمان او د پی ایم ایل ان حکومت سره دا یو ښه موقعه ده چې د اوږدې مودې راهیسې د دې ناانصافۍ باندې یو ختمي دریز او فیصله وکړي د دې په مخنیوي کې یوازې یو څو قبایلي مشران دي څوک چې د خپلو ګټو لپاره په دې کې خندانه چوي او پر ضد یې خبرې کوي خو په فاټا کې هغه څوک چې په سیاسي توګه سترګې او ذهن پرانسته شوی دی. هغوی د قبایلی سیمو موجوده حالت نه تنگ راغلی او هغوی د پاکستان آئین او نړیوالو ژمنو مطابق د خپلو پوره حقونو لپاره لکه د یو نهر تن پرنګ دی. د فاټا سره د دې ټول امتیازي سلوک په مهال د قبایلی سیمو ښځې او ماشومان ډیر زیات اغیزمند شوی دی او دا ډیره زیاته د بدقسمتۍ خبره ده چې د اف آر سی په مشاوراتي پروسه کې د فاټا ښځې نه وي شاملې. اخبار وایي چې د فاټا بیا بحالې په پروسه کې ښځو ته د خصوصي توجه ورکولو ضرورت دی. دا په داسې حال چې د تیر یوې لسیزې راهسې د ترهاګرۍ، کورنۍ جګړو او په لویې کچا د سیمې نه د بېکورۍ په مهال ښځې ډېرې زیاتې اغیزمندې شوې دي. په دغه سیمه کې د تعلیم د نشت برابر دی او د نورو موقعو د نشتوالي له وجې د فاټا ښځو ته او د هغوی کورنو ته حکومت لا ضروری او خصوصی توجه ورکولو ضرورت ته. لیکوال وای چې په دې نور ډیر زیات څه لیکل کېدلې او خبرې پکې دي شي، خو دلته به دې اوس په تعلیم باندې توجه ورکی او زیاتوي د پاکستان د آئین آرټیکل 15 ای لاندې د هغوی د تعلیم بنیادی حق یقیني کړی شي. لیکوال د خپل مضمون په اخر کې لیکي چې فاټا نور د اصلاحاتو او په مین سټریم کې د شاملېدلو صبر نشي کولی او وای چې په دې کې نور خند اچول به نه یوازې د فاټا او د دې ولس بلکې د ګرد هیواد لپاره ښه نه وي.
د امریکا یو مشهوره ویب پاڼه چې وارز آن دی راکس نومیږي، د هغې یو اداریه یا د هغې یو مضمون زمونږ همکار مختار خلیل صاحب تاسو لپاره انتخاب کړی دی. په دغه مضمون کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو د کامیابیو د دعوو په حقله لیکل شوی دی چې وایي د پاکستان پوځ که څه هم دغلته کې د کامیابیو دعوې کړي دي، خو اوس هم د پاکستان دننه وسلوال تنظیمونه فعال دي او د دغې مشران نیخ په نیغ راځي د پاکستان په ټي وي ګانو باندې خبرو کې کینی او په ملک کې ځای په ځای تقریرونو جلسې هم کوي، په ویبپاڼو په سوشل میډیا باندې خپل اکټیو ملګري هم لري. نو راځي چې نور تفصیل د مختار خلیل صاحب څخه په دغه راپور کې واورو.
نن د امریکې د خبرونو مضمونونو او د تجزیو په مشهوره ویبپاڼه وارز آن دی راکس باندې د نامتو زنانه لیکوالې سی کریستین فیر د پاکستان په حق له یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د اولسي معاشرې خلاف د پاکستان نه ختمیدونکی جنگ. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې پاکستان په ګرد دنیا کې د زبردستو سفارتي کوششونو په ذریعه خپلې لمنې نه د اغو داغونو وینځلو پوره پوره کوشش کوي، کم چې پاکستان باندې بهرنو ملکونو کې د ترهګرۍ د کارونو کولو او په ملک کې دننه د حکومت د مخالفینو د چخولو په سر لګولی شوی دی. مضمون لیکي چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د پاکستان فوج او د پاکستان د فوج د مخبری ادارې د دنیا د ګوټ ګوټ نه هغه قسمه قسم توندلاري جنگیالي راغون کړي دي، کم چې ملګرو ملتونو، امریکې او نورو ملکونو د وړاندې نه غندلي دي. مضمون زیاتی چې د پاکستان فوج او د مخبری ادارو د لشکر طیبه، جماعت الدعوه، جیش محمد، افغان طالبانو او د حقانی ګوند غوندې توندلاري جنگیالي په خپله خوره راغون کړي دي او دوی سره مالی، سفارتي، سیاسي او فوجي مرستې کوي. وارز آن دی راکس ویبپاڼه خپل مضمون کې نور لیکي چې یو طرف ته خو پاکستان د قامی عملی منصوبې په نوم د ترهګرو خلاف د جنگ کولو دعوې کوي، خو بل طرف ته د ذکر شوو مختلفو لارو ډلو مشران بے د سویری په ټلویزیونونو، ټاک شوګانو کې راځي او په سوشل میډیا د خپلو خیالاتو او د نظریو پرچار جاری ساتلی دی. کریسټین فیرس خپل مضمون کې زیاتوي چې پاکستان د تیرو ډیرو کلونو راسې د حکومت نه د ناراضه خلکو خلاف کارروایۍ جاری ساتلې دي. په کال 2015 کې بلوچستان کې د یو فوجي افسر د لاسه د یوې زنانه ډاکټرې د عزت اخیستو د واقعي ورستو د حکومت مخالفینو بلوچستان کې د بغاوت حالات پیدا کړي دي. دې واقعي نه علاوه هم د بلوچستان خلک د چین پاکستان د اقتصادي راهدارۍ د منصوبې په بهانه بلوچستان کې د چین د سیاسي او د اقتصادي مقصدونو د پوره کولو د پاره د پاکستان د کردار مخالفت کوي. د پاکستان حکومت د کال 2015 نه د بلوچو د غایبولو، قتلولو او پنیولو خلکو د تشدد کارونو ته لاس اچولی دی. پاکستان په دغو بلوچو د ترهګرو او د هندوستان د ایجنټانو تورونه پوری کوي. پاکستان د کال 2016 په اگست کې د منظور کړي یو قانون تر مخې د خپلو مخالفینو خلاف د کارروایۍ کولو دپاره فراخه اختیارات ترلاسه کړي دي. وارز آن دی راکس ویب پاڼه باندې چاپ شوی خپل مضمون کې کرسټین فیرز دا حیران کن حال هم بیان کړی دی چې د پاکستان د مخبری د ټولو نه لوی ادارې دیتا دې سره د ګڼو کسانو په شریکه د مختو رولو د عمل دړکه هم ورکړې وه، ځکه چې ایسای د پاکستان د فوج په بابلا د دې د څېړنې په کارونو ډیره خفه وه. ایسای په کرسټین فیرز بلوچستان کې د یاغیانو او د جنگیالو د ملاتړ کولو تورونه هم لګولی دي. مضمون نگاری د امریکی حکومت نه مطالبه کړې ده چې پاکستان نه د دې ناروا کارونو تپوسو کې، ځکه چې پاکستان ته د ټولو نه زیات فوجي او اقتصادي امداد امریکا ورکوي. کرسټین فیر د خپل مضمون په اخر کې لیکي چې د پاکستان فوج د ملک دننه د جمهوریت خلاف او د ملک نه بهر هندوستان او پاکستان کې جنگ او علی ګلی د امریکې د امداد په زور کوي. پاکستان په افغانستان کې د امریکې د ناکام کېدو بنیادی ذمہوار ملک دی او په ټوله سویلی ایشیا او دینه بهر لوی الغاو تلغاو جوړ کړی دی. خو باوجود د دې هر څه امریکا د پاکستان د لاس په نیوو کې د بزدلۍ او د بېزړتوب نه کار اخلي، تر څو چې امریکا د پاکستان ګاونډي ملکونو ته د پاکستان د فوج او د ایسای د لاسه د پیښو خطرو د مخنیوي دپاره د پاکستان مخې ته ونه درېږي، نو دغه سیمه کې د خلکو د قتلان په وینو به د امریکې لاسونه هم لړلي ګڼلی کېږي.
ارمنونکو اوسم ستاسې په امره غزو دی ابل لاپور په لوتاده پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د 14 جنوري د پولیو کمپاین د زندیدو ورستو په درويشتمه باندې دغه کمپاین شروع کړی شوې دی. نن دغه کمپاین دریم ورځ د ډیو رادیو خبريال شاهین شاه پریدی په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل لاپور وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی بیلابیل سیمو په شان جمرود کې هم بر روانو 5 ورځو د پاره هر ماشوم ته پولو کترې اچولې کیږي. د جمرود سیمې ټی ډی بازار کمیونټي هیلث ورکر مامور افغان هم د روټین کمپاین په محل کور په کور ماشومان واکسین کوي. مامور افغان وایي د مخکې په نسبت والدین د پولو په حق له پوهه لري او خپل ماشومانو ته خامخا ساس کی ورکوي.
کنه ډیر سختی و، مطلب خلکو کې چې کم دی انټرسٹ نه اغوستو، اویرنس کم و، دلته کې چې موږ کم موبلایزیشن شروع کړی ده هغې سره چې کم اویرنس زیات شوی دی، مطلب هر یو کس چې کم د سیز خوښي مخکې مطلب ګډې وډې خبرې به چې کم مطالبات و نور چیزونه، مطلب تاسو خالی پولیو دراوړی بل څه نشته، داسې نورې بیماریان هم زیاتی هغې علاجونه ولې نه کوي، نو هغې سره چې کم دی موږ موبلایزیشن سره سره مشرانو سره کینو داسې هغوی سره خبرې اترې هر میاشت کیږي د کمپین نمک کې، نو اوس ډیر زیات چې کم دی خبره دی حد لراغلی چې مطلب انشاءالله کیسز کم شوي.
مامور وایي زیاتره پولیو چارواکي ځایي اوسیدونکي دي او خلکو سره دعا سلام لرل له وجې ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي. بل خوا د خیبر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز وینا ده صحت چارواکي او پولیټیکل انتظامیه هم ځایي مشرانو په مرسته پولیو مهم نمک کې پولیو ساسکو په اړه آگاهی غونډې کوي او پولیو چارواکي هم د کمپاین نه مخکې او بیا وروسته د پولیو مهم په حق له هلې ځلې جاری ساتي.
تر اور دی مند کار کوي مخکې خو بداو چې 7 ډیز به کارو کو ټیم بلاړو، نو اوس دا چې کم می چلډرن پاتې شي نو هغه مونږ تر اور دی مند کو زمونږ نه ماشومان نه پاتې کیږي. بیا بل مطلب لړډ کوتر کې چې کم مونږ سره کیسونه څلور راغلي په یو دوه میاشتو کې، نو هغه مونږ څوک ته چې هغه بلو 1 ایئرز وو، نو مونږ هلته هغه لپاره فیمیل سټریټجی مطلب وانشته شو، هغه مونږ ته پی هغه کې فنډ کوي راته، نو هغه مونږ په یو ټیم کې درې کسان وي بیگ کمپاؤنڈ دی او لوکل کم هغه چې کم هغه زمونږ نو هغه کې مونږ فیمیل ټیمونه چولې، نو هغه مونږ نو دا چې یو ورځ ماشومونه پاتې کی.
د یادونه وردا چې کال 2014 کې د خیبر ایجنسی نه شپږ اویا پولیو پیښې مخې ته راغلې وې، ولې دا شمېره په کال 2015 کې 1100 ته راکمه شوه او په کال 2018 کې یوه پولیو پیښه هم رپورټ نه شوه. صحت چارواکي د پولیو وارس مخه نیولو کې کامیابی په هکله خوشبینه دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، خیبر ایجنسی.
د قزاقستان سر خراستانه کې د شام په دزبندۍ باندې خبرې اترې د روس، ترکیه او د ایران ترمنځ شوې دي. او په دغه خبرو اترو کې په دزبندۍ باندې دغه درې وړو ملکونو سلا راغلې ده او په عارضي دزبندۍ موده کې به امکان دی چې تر په دغه سیمه کې د دایمي امن لپاره کوششونه سرته ورسول شي. د خبرو اترو د لار په دغه باندې تاسو ته نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
ترکی، ایران او روس سره شوي چې شام کې د شوي نیمګړې ډزبندې ملاتړ بکی او د ترمنز د تیر شپږو کالو راهسې روانې دي کشالي سیارسي حل بلټي. د دې هیوادونو سلا مشورې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړې شوي، خو بیان زیاتوي دا ټولې ډلې به را روانه میاشت جنیوا کې یو وار بیا خبرو ته کینی. په خبرو کې موجود د شام مخالف وسلوالو ډلو پلاوي د ترکی، روس او ایران په طریقه کار خپلې اندېښنې څرګندې کړي چې څنګه به دوی د دې ډزبندۍ پالنه کوي. د شام مخالف وسلوالو فری سیرین آرمی سویلی سانگ ویان اسام الرئیس وای د دې هیوادونو په شان قوتونو باندې مونږ چرې هم پوره باور نه کوو او دې هیوادونو نه زموږ مقصد ایران او روس دي. خدا وار مونږ په دې کانی یو چې روس خپل رویه بدله کړي. د شام مخالف وسلوالو پلاوی مشر محمد الوش روس ته د ډزبندۍ په اړه یو سفارش هم وړاندې کړي او ویلي د دوی نه به په یوه هفته کې د دې په اړه ځواب توقع لري. د شام بشار الاسد انتظامیه د درې فریقینو منصوبې ملاتړ خودلې. خدای هم واضح کړی چې شامی حکومت به د دمشق بهر یاغیانو پر ضد کاروایان جاری ساتي. د ملګرو ملتونو لپاره د شام حکومت سفیر بشار الجعفری وایي دې خبرو کې مهمه دا نه ده چې څوک خوشاله دي او څوک خفا، اصل خبره دا ده چې ټولې خواوې په یوه خبره رضا شوي. د یاغیانو نمائندګي کوونکي ډلې چې په شای ترکی دا د شام حکومت سره نیخ په نیغه خبرې اترې کولو نه انکار وکړو چې ترنه دا تاثر هم ختم شو چې ګنې د استانا کزاکستان خبرو اترو کې بس مهم پرمختګ وشي. ځینې یاغي ډلې خو دې خبرو اترو تر اهم نه بللې شوې په دې اساس چې ګنې دوی تر هګر ډلو سره ملګرتیا لري. د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي ستيفان دي مستورا په دې باب خپل یو بیان کې ویلي د شام د لانجې هوارې د ډېرو ډلو په دې کې لاس درلو د لاسه ګران شوي. ښاغلي مستورا وایي نړیوال د ورورولۍ کو امنیتي شورا کې د شام په معامله د اختلاف باوجود سهل ته ورسېدا، نو دا به یو معجزه وي. خو بیا هم دا خبره ده چې د مذاکراتو په لار کې دا خبره یو خند جوړیږي، نو دې سره به بشپړه کامیابی خو ترلاسه نشي، خو چیلنجونه به خامخا مخې ته راځي. د شام حکومتي ډله او مخالف وسلوالې ډلې د آستانه په خبرو کې موجود وي، خو یو بل ته مخامخ کېناستو پس یې هم خپل منځ کې خبرې اترې نه دي کړې. د مذاکراتو پیل کېدو پس هم د درېمګړو په وسعت سره دوی یو بل ته خپل موقف رسولې. دغه رنګ په خبرو کې مخالف وسلوالو او شامی حکومت په یو بل د ډزبندۍ د سرغړونو تورونه هم لګولي. تیره میاشت د ایران، روس او ترکی په درېمګړتوب شام کې عارضي ډزبندۍ پر ځای شوې وه چې خال خال یې د سرغړونې راپورونه هم راغلي وو. دا ډزبندۍ په ټول شام کې نه د اولی، خو دمشق وایي القاعدې او نور ترهګر ډلو سره ملګري یاغیانو پر ضد به خپلې کاروایانې جاری ساتي. دا ډومبی ځل دی چې د شام د لانجې پر سر روس، ترکی او ایران په درېمګړتوب خبرې اترې شوي. ځینې سیرنکاران ګڼي آستانه مذاکراتي عمل کیدی شي چې د جنیوا مذاکراتو ځای ونیسي. کزاکستان د شام پر سر د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې کال 2015 کې هم یو غونډه کړې وه چې امریکا پکې موجودګي لرله او دغه خبرو نه پس عارضي ډزبندۍ هم عملي شوې وه. روس او ترکی د آستانه خبرو لپاره امریکا ته دا وار بلنه هم ورکړې وه، خو د امریکا خارجه وزارت وایي د امریکا نوې ټرمپ انتظامیه د اقتدار انتقال په پروسه کې بوخته ده، نو دې له وجې په دې کې برخه نشي اغستې. د کزاکستان لپاره د امریکا سفیر د سارونکي په حیث په دې غونډه کې ګډون کړی. د شام مخالف وسلوالو دړکه هم ورکړي چې کدا اوسنۍ ډزبندۍ پر ځای پاتې نشوا، نو را روان جنیوا مذاکراتو کې به برخه نه اخلي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا رادیو خبرونه په میډیم ویوز
2.22 شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.